احمد شبریم د سجر راډیو پرې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د آسیا په جنوب ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 604 نوي ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 1410 ته. دا تازه شمیرې فرانس پریس اژانس د میانمار د واکمنې پوځي شورا په وینا نن خپرې کړې. د جمعې په ورځ 2.1 اختر په کچه زلزلې د میانمار او ګاونډي تایلند یو شمیر سیمې ولړزولې چې له امله یو هسکه ودانۍ، یو پل او د اوبو یو بند ویجاړ شوي دي. په میانمار کې مرستندویه ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدل سخت دي او شایي ویجاړۍ ډېرې وي. د ګاونډي تایلند په پلازمینه کې بیا یوه ترکار لاندې هسکه ودانۍ ونړېده او هلته 6 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د میانمار پوځي حکومت په لږ سر لږه 6 سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. پرون له لومړۍ زلزلې 10 دقیقې وروسته په سیمه کې بله زلزله وشوه چې شدت یې د ریختر په حساب 6.4 درجې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې متحده عربي اماراتو د 450 افغان بندیانو له خوشي کولو سره موافقه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه کې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا توافق د دې وزارت او په ابوظبي کې د افغانستان د سفارت د هڅو په نتیجه کې شوی دی. دغه وزارت د اماراتو له مشرتابه مننه کړې چې د دغو افغان بندیانو د خوشي کولو په هوکړه کې همکاري کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خوشي کېدونکو بندیانو نوملړ خپور کړی خو دا یې نه دي ویلي چې دوی د کومو جرمونو له امله بندیان شوي وو. همداراز د بندیانو د دقیقې خوشي کېدان د نېټې په اړه هم جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د بلخ والي د یوه پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته ولاړ. په مزار شریف کې د والي دفتر د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې محمد یوسف وفا د یوه ملکي او امنیتي پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته تللی دی. دا پلاوی به له ازبکستاني لوري سره د دوه اړخیزو همکاریو د سوداګرۍ د پراختیا، د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ازبکستان د هغو محدودو هیوادونو له ډلې دی چې له طالبانو سره تعامل لري او د دوی ډیپلوماتان یې منلي دي. د تودو اړیکو ترڅنګ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګري پراخه شوې ده. د تیر لمریز کال د سنبلې په پیل کې د ترمیز نړیوال سوداګریز مرکز چې د افغانستان او ازبکستان ګډ بازار ګڼل کیږي، د ازبکستاني چارواکو او د طالبانو د حکومت د استازو په حضور کې رسمن پرانستل شو. د نړیوالو ستراتیژیکو داوو شورا په مشرۍ د بشري حقوقو تر سلو ډیرو ټولنو او فعالانو په یوه پرانیستي لیک کې له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د مارچ د 1 ضرب العجل لغوه کړي، ځکه چې دوی به افغانستان ته د بیرته استول کېدو په صورت کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. پاکستان افغان کډوالو ته ویلي چې یا تر ټاکلې نېټې د دغه هیواد له خاورې ووځي او یا به په زور وایستل شي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب العجل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي، دغه ائتلاف د پاکستان نصر اعظم شهباز شریف څخه غوښتي چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ډاډ ورکړي چې عملي به نشي. په دې لیک کې چې پرون د پاکستان نصر اعظم شهباز شریف او لوی څارنوال منصور عثمان اوان ته استول شوی، راغلي چې دوی د افغان کډوالو نیونې په زوره له پاکستان څخه ایستنه او پراخې بشري سرغړونې غندي. د اوکراین د دانې پرو پیتروفسک والي وایي چې د اوکران په جنوب ختیځ کې د دانې پرو پرشار پرون ناوخته د روسي ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې 4 تنه وژل شوي او په یو هوټل او رستوران کې پراخور لګېدلی دی. همدارس په سیمه کې یو شپې شخصي کورونه سوځېدلي دي. سرهی لیسک په ټلګرام کې لیکلی دی چې پر دانې پرشار روسي ځواکونو تر شلو ډېر ډرون الوتکې توغولې دي چې له امله یې 19 تنه ټپیان شوي هم دي او د 3 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د نوموړي په وینا په یوه جګپوري بلاک او نږدې 100 شخصي کورونو کې د دې بریدونو له امله اورونه لګېدلی دي. ازادي راډیو په منځني سپه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په پاکستان کې په سلګونو افغان کډوال تازه نیول شوی. په دې ترڅ کې په پلاسمینه اسلام آباد کې افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي
دغه ماجرون درې لږ وخت ورکاندې چې هدي اقل دغه کیسونه یو طرفه سي.
په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري
یو زړګي اعلان واوري د دې چې زموږ هم افغانان ورونه پراته دي د یو دې شتاله خوري د سرکار د طرفو ودی ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
یو شمیر وای چې دا اعلانونه د پاکستان پوز له جماعتونو څخه کوي. تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استلو لپاره د ټاکل شوی ضرب العجل په درشل کې د افغانانو نیونې زیات شوې دي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو ډیر شمی یعنی تر بل سبا دغه واد لخواري ووزی کني په زور به ویستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان له خپل خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو له کبله پاکستان ته کډوال شوې دي. اسمت ساروان او نور تفصیل.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب العجل په درشل کې په راولپنډي کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغل علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیره افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاسه ورکړي دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل، د دوه درې کلو کې یو خړل. نو اوس هم دغه یو حالت پیرا غلې ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو، دغه ماجنون ترې لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي تیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دغه کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغه کسانو لمنځه 214 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانه هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلې. یو څلور شپږ هغه کسان دي چې د افغان اتباو کارتونه لرل او 209 نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوشه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لوري صادر شوي د پی او آر کارتونه لري د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جګپوري پولیس چارواکي ډان ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباو کارت لرونکي کسان به تر ضرب العجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي. پولیسو د ګارډا مور د کډوالو د مرکز لپاره ځانګړی امنیتي پلان عملي کړی چې په کې لشته لږه 40 پولیس افسران د یو جګپوري چارواکي تر څارنې لاندې ځای پر ځای شوي څو نظم وساتي. چارواکو ویلي چې د ناقانونه افغانانو د استلو بهیر به په پړاویز ډول تطبیق شي. د دې عملیاتو پر ضد د بشري حقوقو ډلې اندیشته شي او خبرداري ورکوي چې د پراخي شړنې به زرګون افغانان په تیر بیا شزي او ماشومان او هغه کسان له جدي ګواښونو سره مخامخ کړي چې د 2020 په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته تشدیدلې دي. په همدې حال کې د خبريالانو د ملاتړ سازمان له پاکستانه د افغان خبريالانو د نه ایستلو غوښتنه وکړه. د سازمان په پاکستان کې د ډیره افغان خبريالانو پر وضعیت اندیشنه شولې او د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه چې پر هغوی فشارونه پای ته ورسوي او له خپل خاورې څخه ونه باسي.
پر راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی پولیسو پر راولپنډۍ کې 923 افغان کډوال نیولې دي. تازه په خواله رسنوي کې په ځینو خبرو شوې ویډیوګانو کې ښکاري چې پاکستانی پوځان په جماعتونو کې هلته میشتو افغانانو ته تر ټاکل شوي ضرب العجل پورې د وتلو اعلانونه کوي. پاکستان کې ځینې میشت افغان کډوال هم دا خبره تاییدوي او وایي چې په دې موده کې د کار روزګار راټولول ورته ستونزمن دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
یو ضروري اعلان واوري دلته چې زموږ کوم افغانان ورونه پراته دي، د یو دې تاریخ پورې د سرکار د طرفه وځي ته اعلان دی چې دې خپل کړي خپل وطن افغانستان ته یوسي.
پاکستانی پوځیان د جماعتونو لاره افغان کډوالو ته د وتلو اعلانونه کوي. که هم ازادي رادیو دا ویډیوګانې چې په خاله رسنۍ خبري سوي او خي چې پاکستانی پوځیان جماعتونو کې د اعلانونه کوي په خپلواک ډول نسی تاییدولای، خو په پاکستان کې میش ځینې افغان کډوالې تاییدوي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په 28مه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې د پاکستان په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې پیل سوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي چې که افغانستان ته ستانه کړل سي له سختو ننګونو سره به مخ، او دا چې دوی به په دې موده کې خپل کاروبار راټول نسی کړای. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې میشت فرید کاموال چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري او په خبره یې له کابو څلوېښتو کلونو راهیسې هلته اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل د هیواد کې بل میشت افغان کډوال اسد خان چې د اسلام آباد اوسیدونکی دی او دای هم ای سی سی کارت لري، د ورته اندېښنې په څرګندولو د افغانانو پر وړاندې د پاکستان حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي.
د پاکستان دا پریکړه بیخي غیر عادلانه ده، ځکه دلته افغانانو زحمت ویستی دی، کورونه یې ځان ته جوړ کړي، جایدادونه یې جوړ کړي، دوکانونه یې اخیستي، سرمایه ګذاري بنده کړی، دا اختر یې په افغانانو باندې غم جوړ کړی دی، فرجان یو ویر ده، هر یو وګړی د افغانستان وګړي ډېر زیات د پریشانۍ په حالت کې دی، خلکو ته داسې یو روحي تکلیف پیدا شوی دی چې څه به کېږي، څه به کوو، دا دوکانونه به څنګه کوو، دا روزګار یې به څنګه کوو، دا
دوی د پاکستان حکومت غواړي چې دغه هیواد کې میشت قانوني یا اسناد لرونکي افغانانو ته د اوسېدو اجازه او یا هم په خبره د پاتې کېدو مودې وغځوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ورکړی دي، که څه هم د طالبانو حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دې په جبري نه بلکې په تدریجي او آبرومندانه ډول له دغه هیواد ستانه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوی پلان کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبري کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له خاغلی سپیشلی سره خپل خبري پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي، متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي، د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډیرې قرباني دي، د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي، په ډیرو کمو پیسو، یعنی په 15 لس روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي، ډیر سخت سخت کارونه کوي، سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکي، همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه، د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي، په دوی ډیر درانه کارونه کوي.
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي، پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان بې مسؤلیته زیږوي، همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي. د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه. د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم، د ماشوم ما زیږولی، زه مکلف یم چې 3 لس کلنې پورې ډوډۍ ورکړم، کور ورکړم، ځای ورکړم، د درس د تحصیل زمینه برابر کړم. د موږ وطن څه نه جوړېږي، علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم. دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسی کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي، نو هغه ماشومانو باندې علاوه دی چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي، دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي، دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي. قانون نشته.
دران دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، اوس راځو د خبرونې میلمه ته. سپیشلی صاحب، په پایل کې درته وایم چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو؟
فرشتجان یو خل تاسو بیا تاسو درنو وريدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. شاقه یا دروند کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار وي، هغه ته موږ درانه کارونه ویلی شو. هر انسان یو توان یو اندازه لري، هر څوک که نر دی که ښځه ده که ماشوم دی، هغه خپل یو توان لري. کله چې دوی ته د توان زیات کار ور وسپارل سي، نو دا ته موږ شاقه یا دروند کارونه ویلی شو چې هغه دا نه شي اجرا کولی، خو د وچې مجبوري د لاسه دوی یو کار اجرا کوي، دا دروند کارونه دي. لکه ماشومان چې په د خټو بټو کار کوي، مثلا په مستري خانو کارونه کوي، یا مثلا په ګودامو کارونه کوي. داسې هغه چې کوچنیان باید لاړ شي، مخته ولاړ شي، درس ووایي، زده کړې وکړي. موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکوي، دا ته موږ درانه کارونه ویلی شو. دا د قانون له مخې جرم بلل کېږي، ځکه د کوچنیانو وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی.
بلې، تاسو څه فکر کوئ ولې په افغانستان کې ډېری ماشومان لیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي؟ علت یې څه ګڼئ؟
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه، نه یوازې افغانستان، بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصاد یې کمزوری وي، کورنۍ نسي کولای چې د خپلې کورنۍ د غړو نس موړ کړي، په تنه پټ کړي، نو بیا دوی د ډېر څنګ چې مور پلار خواري کاږي، اولادونه یو خواري ته اچوي، په کار کې څه بیا اخته کوي، دوی پرې زده کړو ته واسطه وي، ځکه د اقتصادي مشکلاتو له امله باندې. نو بیا دوی کوشش کوي چې اولادونه ډېرې پیسې ورته راوي نسبت تر نورو، نو بیا دا فکر نه کوي دا په کوم ځای کار کوي. نو هغه چې ما وویل چې په مصري خانو کې شامل دي، د موټرو په مصري خانو کې شامل دي، د خښو بټو کې شامل دي، په ګودامو کې شامل دي، تر څو دوی ته څو پیسې بلابل راوي، موږ دې ته فکر نه کوي چې هلته پلادومه درانه کارونه کېږي. نو دغه درانه کارونه نه یوازې دوی بدن تاوان رسوي، بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې هم ډېر تاثیر کوي، پر اروایي ډېر تاثیر کوي، او دوی د بیلابیل اروایي ناروغۍ سره مخامخ کېږي، ځکه دوی کار نسي کولای. هغه استاد یا څوک چې بغلته مشر دی، هغه د دوی باندې په زور کار کوي. په اته په دې ځای کې ما ولیدل چې وهلو ټکول ورکوي ماشومان ته، ځکه چې وایي ته موږ پیسې درکوو، ته باید موږ ته کار وکړي. نو دغه وهلو ټکول، دغه روزانه درانه کارونه د ماشومانو پر روغتیا باندې سخت ناوړه تاوان ورپېښوي، او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوری دی. دغه اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس، بلکې هغه پخوانی وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي، او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرست نه درلودی، دا کوچنیان به خپله د کورنۍ سرپرستان وو. نو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پروژو باندې بار کړي، دا کله امکان لري؟ مثلا کونډه مور په غاړه کې وه، یا یتیمانه ورونه خوند په غاړه کې وي، نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي، او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لوی، او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي، دوا او درملو غم وخوري. ولا بعد مخه په افغانستان کې خو اوس یا اوس یا مخکې دوام ګرانه ده، مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده، ورځ په ورځ شان ټول ګرانېږي. نو اته داسې کورنۍ وي چې د ماشومانو به درانه کارونه کوله، خو لا د غوچې ډوډۍ نه سپیا کولی، بوجۍ په غاړه وي، په امبار باندې ګرځېدل، د امبار کاغذان به ټولوله، دا خپله یو داسې کار دی چې دوی به سهار راووتله، سهار وختي ولمر ته ملا په رازانو باندې راوځو، بیا د شپې تر ناوخته پورې موږ ځو. نو دا نو په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سر په یخو په دوبي کې په دا مردارو کسبدانو کې به ګرځېدله، چې دا دوی درته وایي چې اراخیز تاوان دی ورته. نو شاخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومانو باندې، په کوچنیانو باندې، چې دوی اقتصاد ډېر کمزوری.
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقو نه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري، یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مول کې، نو خره وایي وروره زه پوهېږم چې دا اته مور پلار وکړه په اولاد باندې بده پیرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې وګړه ډوډۍ پیدا کړي، ورته وایي ولاړ زه خوري وکړه. دا سې د ماشوم له حقوقو څخه، لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق پر مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دوی زده کړو ته ناستې کار ته هستې، هېڅ خپله معلومېږي چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې، بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځانته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځانته یو څه وایي، پوه وایي، د حقوقي بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي، او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانېږي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او بله توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره، بلکې د هېواد راتلونکی دی، د یوې ټولنې راتلونکی په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي، او تر هر څه لومړی د پوهې په زیور سنبال کړي، تر څو یوه ښه آرام او خوشاله ټولنه مر پاتلن کې ولرو. که چیرې په کوم ټولنه کې کوچنیان په درونو کارو اخته یې مکتب ته نځي، روغتیا ته پام نه کیږي، حقوق ته پام نه کیږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي بدبختی سره مخامخ کیږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه یې د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کیږي، باغچه به جوړیږي، باغ به جوړیږي. نو یو هیواد هم دغسې دی، د هیواد راتلونکی د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکی روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکی روښانه کړو، خپل د هیواد راتلونکی روښانه کړو، نو باید تر هر څه لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر هر څه لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی هم زما د وطن دی، زما د ماما زوی هم زما د وطن دی، یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، اوته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول دا څخه یو څه پوسه کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار پسې ماستوه، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د مسجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټولو مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه شي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به مو تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هیواد لرو.
په امریکا کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کیږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کیږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کیږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کیدلو لپاره؟
روسیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی، د تدبیر منزل چې ورته وایي، کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډیر کسان چې ورته وایي چې ډیر اولادونه پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی علیه السلام امت موږ ډیر و. په ځینو خري کې دغه اصطلاح د اوس پرسته وایي، موږ د نبی علیه السلام امت ډیریږي. نو د نبی امت ډیر که، خو په کم شرط ډیری، ته نسل سر مړولی، ته نسل پټولی، په تاسې نه پوهیږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یې، پلار تعلیم یافته نه یې، عامه پوهاوی نه تازه کړي، هغه بیا په دې نه پوهیږي. وایي زه نشم اولادونکي ډېر څه پروان لري، نو څه تاوان دی که دوی چیرې یو مور تعلیم یافته یې، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی، هغه بیا ودونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې له مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه کورنۍ جوړه کړي. ما لیدلي کسان چې لږ ماشومان یې هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزوري، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور و پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یې دوه دي خو الو سالې دي، دا چې لس اولادونه یې کوڅې په ډکې نور خلک په عذاب وي، نور دې خدای نه دي فرشد یو اولاد دی. نو په دې کې کورنۍ ډېر غلري چې لوی مسلط لري چې دغه د مخه چلودونه پیدا کوي، باید پلان د پلان د مخه ووایي چې دا خو داسې نه چې کوچنی پیدا سو، دا خو ډوډۍ غواړي، دا پالنه غواړي، دا روزنه غواړي، دا به سبا خپل ځواني د بل کورنۍ د جوړوي. نو که ته د تعلیم ته پام نه کوې، روغتیا ته پام نه کوې، بس ما زه وبمشو د نبی وبد تېروم، دا نه بیا نه دي ښه خبره. دا نه دا الله وایي، نه رسول وایي، او نه هم ټولنه وایي. په کار چې موږ تاسې خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو، د خپل اقتصادي توان سره چې زه څومره اقتصادي توان لرم، آیا دا زه شل اولادونه مړولی شم که دوه اولادونه شم مړولی شم؟ دا ښه ده چې شل اولادونه مې یي کوڅې په ډکې، ښه دی که یا دوه اولادونه مې او مکتب ته په وخت ولاړ شي، هم ښه خوا پاکې، هم تربیت ترلاسه کړې، او په راتلونکي دوی ښه خپل کورنۍ ځاته جوړه کړي. نو په دې کې تا ډېر ښه پوښتنه وکړه، دا ډېره مهمه پوښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونو شمېر ته هم باید ډېر پام وکړي. او که چېرې پام ونه کړي، بیا به کورنۍ د زرهاوو ستونزو سره مخامخ شي، په دې خاطر چې پلار دونه ګټي چې هغه د اولادونو د نس نه بسېږي، ډوډۍ نه بسېږي، نو دوی به په دوا چېرې ورسېږي، په کالو به چېرې ورسېږي، د اولاد په فرمایش به چېرې ورسېږي. نو مجبور یې چې اولاد خو زه کوڅې ته ولاړ شي، چا چې کوڅې ته ولاړ هر څه په کوڅه کې وکړه، د غوښتنې څخه برابر ولای، نو بیا په کوڅه کې شهر څه وکړه، بیا جنو پلار مور ګلم نه کوي چې زما د زوی سره داسې وسوې، زما د لور سره خدای مکړه داسې وسوله.
بله سپیشلی صاحب، تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه ک دا راته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي، درانه کارونه کوي، طبعا واضح خبره ده چې ځینې داسې مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي، هغه د قانون خلاف وي.
پراتلون کی کې له دوه ماشومان نه څه ډول ځوانان جوړیږي؟
یو شمېر کسان د خوشان چې د شپې نه وخت کوته ځي یا ساه وخت کوته خروزي، یو شمېر کسان دې خناوړ جنسي استفادام کوي چې د خپل یو بل ناوړه کار دي. داس کسان و چې د ستونزو سره پېښوي دي، نو دغه څخه چې یو کوچنی چې نه تعلیم کوي، نه په خپل حق خبر، د بچا حقوق خبرې او د جنسي تیر ښکار هم سي، دا یو قدمن کوچنی دا پراتونکې به د خپل غواړي چې دغسې یو څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو لپاره د وژو بار سي، دا به یو بدماشي، یو لوچک به وي، یو پایلوچه به وي، ځکه د څوک ورځ دته لار وښي. دوی خپله په کسبدانۍ سره دوی سوي دي، کسبدانۍ سره د څه زده کړي. دغسې کوچنیان نه یوازې ټولنه ورانوي، بلکې ټولنې لپاره یو لوی ناصر دی. ما وویل چې زموږ ټولنه به نه ځي ورانه شي، بلکې ډېر ډېر تاوان ورته پېښېږي. زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مثبت لري، د کوچنیانو لپاره چې کومې څانګې دي، نړیوال، بهرنیان، کورنیان، داخلیان، هر څوک چې دي په دې اړه باندې مسؤلیت لري چې دغه ټکي ته ډېر پام وکړي. که غواړي چې ټولنه ښه جوړه سي، راتلونکي ښه کورنۍ ولرو، ښه ټولنه ولرو، ښه هېواد ولرو، باید د کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکړه دا کسان چې ښه ونه روزل سي، دا کسان بیا به مکتب نړۍ، دا کسان بیا د پل نړۍ، دا کسان بیا وطن ته ورانۍ جوړوي، خپل ورور وژني، خپل خور وژني، حتی خپل مور او پلار په احترام نه پوهېږي. څوک ځان نه پېژني، خدای نه پېژني. چې خدای ونه پېژني نو ټولنه به څه وپېژني؟ مور به څه وپېژني؟ پلار به څه وپېژني؟ نو دا ګرد بېرته راګرځېته چې په دې ټولنه کې هر څوک غواړي چې ښه ژوند ولري، باید خپل ټولنه داسې ناستور څخه څنګه خلاصولی شي چې د کوچنیانو حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي.
بله، تاسو دې موضوع ته اشاره وکړله چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک په خپلو بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي. درته وایي سپېڅلی صاحب، نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي، د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیات وي؟
دا خو داسې ارزي ګټه ده، مانا دغه نن نس مور کې سبا بیا څه کوي، سبا بیا لږ څغلی، نو دا د دې کورنۍ به وروسته قیامت پورې چې ژوندۍ وي دغسې حالت سره به مخامخ وي. که چیرې مور پلار یې خپله د کورنۍ ساتنې ته اوږه ورکړي او دا پروا هم لري څه بوج به وي، مشکلات به وي، هر ورځ بیا غوښې نه خوري، په میاشت کې ورځ غوښې وخوري، په شلومبې ډوډۍ دې وخوري، مګر اولاد دې مکتب ته واستوي، د اولاد حقوق ته دې پاملرنه وکړي. خامخا دا نه دی هغه اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دې واغوندي، وچې ډوډۍ دې ورکړي، مګر مکتب ته دې واستوي، حقوق ته دې پاملرنه وکړي. نو دا به د یوازې پر خپل اولادو باندې رحم نه کړي، بلکې په ټولنه باندې رحم کړي. او که چېرې داسې ونه کړي چې دوی دا څو پنځو پیسو ته وګوري، دا ستې په درې کې وایي کلوخ ماندان پیماندان دي، پر لوټ باندې پښه ایښودل دي چې هغه ګړی ورځ تېره سوه پیسې خلاصېږي. نو د کوچیانو ګټه به څه وي؟ کوچنی خو هغې خپل ځان نه ساتلی، خپل ځان نهسي مړولی، خپل ځان د جنسي مسایلو څخه نه ساتلی، ده به ګټه څه وي؟ خو دومره لږ ګټه را وړي چې هغه مازې هغه چې وایي شپه په تېره شي. نو په کار ده چې مور و پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه دوی پر کورنۍ باندې وړه احمیر ورته وایي چې پروان لري خور یا وروره د ستازوی مکتب ته واستوه، څو را وړي ته پنځوس افغانۍ د ورځې برته وړي، پنځوس افغانۍ، دېرش افغانۍ یا څلوېښت افغانۍ، زموږ په هغه په یاد وي، دا به دوی ګټه، دا نس دا نه په زحمت ګټل کېدلې. دا زه در کوم په کلي کښې خانان لرو، داسې څوک لرو، په زکات یې ورکړي، په خیرات یې ورکړي، خو د ماشومانو ښه راتلونکي ته توجه وکړي. نو که داسې ونه کړي، به په ټولنه کې غله لرو، په ټولنه کې به بدماشان لرو، په ټولنه کې به د قانون ماتونکي لرو، په ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو، خپله به محتاجین لرو، هره بلا به زموږ په ټولنه کې. خو که چېرې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به موږ جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپله به دومره توجه ونه کړو، مور و پلار په دې کښې ډېر غټ مسؤلیت لري، په دې کښې هر هغه څوک ځانګړی مور و پلار د کورنۍ مشران، مشر ورور، دا ډېر مسؤلیت لري چې دغه خپلو اولادونو ته، خپلو کوچنیو وړونو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه سي او له دغه شاقه کارونو څخه یې را وګرځوي او حقوقو ته یې ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان دپاره، د یو ښې کورنۍ دپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو دپاره یو لوی کار به کړي. په دې کښې به نه بیا دوې ګټې کړي، یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. او دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته درڅه د خدای رضا مهمه ده. یعنې زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو د کوچیانو باندې شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه راته وایي د کوچیانو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا حاصل کولی شو او یو ښه راتلونکی لرو او یو جوړ روغ افغانستان درلودلی شو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولی سي چې د ماشوم د حق په هکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
عامه پوهاوی په هر څه کې مهم دی. که موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو واشه ټولنه ولرو په دې کې هم په هوای خو بيخي لازمي او ضروري دي، نه یوازې په اړه لکه چې موږ په ټولنه کې ارچاو ته درو، ځکه هم په هوای دغه معنا ده مراد عام ولس په کول کله چې څوک پوسو په دې باندې چې د کوچنم حق لري، لکه څنګه چې په ټولنه کې حق لرم د کوچنۍ دغه حق لري، نو بیا دې متوجه کیږي ورته دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقوقو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دوستانو کارونه کوي د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي هغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی، او تر ټولو ټول غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي، او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه دا موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر درنښت ورکړی دی. او په تېره باندې چې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي د مشرانو درناوی نه کوي زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي.